دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوی دی. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د اکتوبر 16 نیټه ده. زه احمد شاه زمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې په واوري چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د هند سره به د دوی نوی تړون د پاکستان سره پر اړیکو کوم بد اغیز ونه کړي. ورسره په افغانستان کې د ملي امنیت ریاست وایي چې د ترهګرۍ یو داسې پلان یې شنډ کړی دی چې کول یې پر ولسمشر حامد کرزی باندې برید وکړي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به ملیحه امیرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
اول د خبرونو سټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو لپاره د اندېښنې وړ نه بولي. په افغانستان کې حکومت ولسمشر حامد کرزی د وژلو پلان شنډ کړی دی او متحده قومي موومنټ واپس په حکومت کې د شاملېدلو فیصله کړې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی چې د افغانستان او د هند ترمنځ ستراتیژیک تړون به د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو هیڅ اغیز نه لري. دا خبرې نوموړي هند ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال تیر ورځ نوې دلی کې یوې دستوري ته کړي. نوموړي په خبرو کې ویلي،
کله چې لما د پاکستان او هند په حق لا پښتنه وشي، زوایم پاکستان مو جوړ ورور دی او هند یو ښه ملګری. دغه لوزنامه چې مل خپل ملګری سره لاسلیک کړه، به زمونږ په ورور کومه اغیزه ونه کړي. د داسې کولو مخه د افغانستان پیاوړتیا ده.
تاسو د حامد کرزی دا خبرې واوریدلې. افغانستان د تیرې نهې په ورځ د هند سره یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې ورسره به د دې هیواد سره تجارتي او فرهنګي تعلقات لا نور مضبوط شي. د دې تړون تر مخه به هند د افغان امنیتي ځواکونو د تربیت په چارو کې غټه ونډه ولري. دا پرمختګونه د رپورټونو تر مخه د پاکستان په فکر په سیمه کې د طاقت او د رسوخ د بې انډولۍ لامل جوړیږي، خو حامد کرزی دا تړون د افغانستان د امنیت او سوکالۍ لپاره د ارزښت وړ وباله. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وای په کابل کې انتظامیه د ولسمشر حامد کرزی د وژلو پلان لرلو په تور شپږ کسان نیولې دي. د افغانستان استخباراتي ادارې ویلي، د خلکو د ډلې د حامد کرزی ساتونکو هم د ځان سره یو ځای کړو چې دا ډول نوموړي ووژني. د افغانستان د امنیتي ادارې ویان لطف الله مشل د دې سازش جوړونکو په اړه ویلي چې خطرناک دي او په دې ډله کې استادان او زده کوونکي هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه،
اسامی محب الله احمدی که در دروازه اول اداره امور به حیث محافظ
محبلا احمدی چې د امور د ادارې په لومړی دروازه کې د جمهور رئیس د ساتونکو ګارد په توګه دنده ترسره کوله، نیول شوی او اعتراف کړی دی. د ساتونکو کولای شول چې د خپل کارت په اعتبار جمهوریت ریاست ته په اسانۍ سره ننوځي. د کولای شول چې د القاعده په لاس د جمهور رئیس د ترور زمينه برابر کړي.
لطف الله مشالوین چې د نیول شو کسانو اړیکې د القاعده او د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې مشته حقانی شبکې سره دي. د دې کسانو د گرفتاری د خبر په وخت کرزی د هند په سفر وو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي، مخالف ګوندونه یوازې دي او هم یوازې به اوسي ځکه چې د ولس لپاره کومه واضحه اجنډا نه لري. نوموړي دا د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په حکومت د تنقیدونو په جواب کې هغه وخت ویلي چې کله تیره ورځ په یو تصویري نمایش کې د ګډون وروسته خبریالانو سره خبرې کولې. نوموړي زیاته کړه چې که اپوزیشن فکر کوي دومره قوي ملاتړ لري، نو د ده پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد ووټ ورکړي. دا هغه په خبره پاکستان مسلم لیگ کاف اوس هم د حکومت برخه ده او هم حکومت سره بوسی. دا په داسې حال کې ده چې مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د بجلی د لوډ شیډنګ په لړ کې په حکومت ټکونه کړې دي. د دې ترڅنګ نوموړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو په اړه وویل چې د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون په اړه اندېښنې لري او دا چې په دوه اړخیزه تعلقات کې پیچ او خام راځي، خو اوس یې تعلقات په سم لور روان شوي دي. پاکستانی رسنۍ وایي متحده قومي موومنټ یو وار بیا مرکزی او صوبائی حکومت کې شامل شوی او فیصله یې کړې چې دا ډول ملک ته ورکپېښې ستونزې په حل کولو کې د پاکستان پیپلز ګوند مرسته وکړي. د سند صوبې د وزیر اعلی سید قائم علی شاه په ګډون د سند ګورنر عشرت الله باد د شورو د شپې اعلان کړی چې د ګوند وزیران به خپلې دندې واپس سنبال کړي. نوموړي زیاته کړه چې د ایم کیو ایم د وزیرانو د دندې فیصله به د صوبې وزیر اعلی کوي. ایم کیو ایم په 28 جون احتجاجاً د اتحادي حکومت نه ځان بیل کړي کړ کله چې د آزاد جمهور کشمیر او د کشمیر قانون ساز اسمبلی کې د دوو سیټونو لپاره انتخابات ځنډول شوي وو. د جرنلستانو د حفاظت کمیټي یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست پاکستان، بحرین، بیلاروس او میکسیکو نه جرنلستان د 2011 کال د نړیوال مطبوعاتي ازادي ایوارډ لپاره منتخب کړي چې کمیټي د دوی کار ته زړور جرنلزم وایي. په دې کې د پاکستان د نیوز ورځپاڼې خبریال عمر چیما نوم هم شامل دی. کمیټي وایي عمر چیما په ستمبر 2011 کال کې د تختول کېدو وروسته اوس هم پاکستانی سیاست، کامی امنیت او پر رشوت رپورټونو او خپل کار ته دوام ورکړی دی. په هغه باندې وړاندې ډېر تشدد هم شوی چې تر اوسه یې کیس ته پاکستانی انتظامی لخوا نه دی حل کړل شوی. اپل کمپنی چې الکترونیکی سامان لکه آیپاډ او آیفون جوړوي، پخوانی مشر او د کمپنی جوړونکی سټیو جابز ته 55 کالو په عمر کې مړ شوی. د نوموړي د مرګ خبر کمپنی د شروع په ورځ اعلان کړی. د جابز کورنۍ وایي چې د خپل خپلوانو په موجودګۍ کې په آرام مړ شوی دی. نوموړي ته پخوا د تریخي سرطان هم و او په 2009 کال کې په بدن کې اینه هم بدله کړې وه. هغه د روان کال د اګست په میاشت کې د کمپنی د مشرۍ نه استعفا ورکړې وه. امریکا په دویمه ورځ هم په ملګرو ملتونو باندې نیوکې کړي چې د شام د حکومت پر ضد په مظاهرچیانو تشدد د استعمالولو په لړ کې د غندنې قرارداد په منظورولو کې پاتې راغلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شورو په ورځ ویلي سلامتي کونسل د خپلې ذمهواري نه پشا شوې دی او دا چې چین او روس چې د امریکا او اروپا لخوا وړاندې شوي قرارداد په لړ کې د ویټو حق استعمال کړي په کار ده د شام ولس ته جواب ورکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په خبرونه کې به واوري چې له هند سره د ستراتیژیک تړون تر لاسلیک کولو وروسته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته ډاډ ورکړی چې دغه نوی تړون به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو کوم بد اغیز ونه کړي، ځکه چې پاکستان د دوی ورور او هند یې دوست دی.
پاکستان از ا ټوین برادر، انډیا از ا ګریټ فرند. د اګریمنت دټ وی ساين یسټرډي وذ اور فرند وډ ناټ افیکټ اور برادر.
بل پلو د پاکستان حکومت وایي ک وسلوال د حکومت شرطونه ومني او ست پرمزک کشیر دي، نو په قبایلی سیمو کې به له دوی سره د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. د سیمیز چارو یو کارپو د ګام ته په څه نظر ګوري چې آیا طالبان به دې ته غاړه کشیر دي کنه؟
طالبان په دغه شي کې یقین نه لري چې د خبرونو د مخ کې سم مطالبات حکومت لخوا خاص اور باندې مختره شي.
او دروان خبرونی په پای کې ځانګړي 19 پروګرام اتلان اوریدل هم مهیروي. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخوري راځو خپل لومړی راپور ته. په داسې حال کې چې راپورونه وایي د افغانستان او هند ترمنځ لاسلیک سوی ستراتیژیک تړون شاید د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ وګرځي، افغان ولسمشر حامد کرزی ډاډ څرګند کړی چې دغه نوی تړون به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو کوم بد اغیز ونه کړي. هندي څېړونکي هم د سیمې د امن او ثبات په لړ کې د پاکستان کردار مهم بولي. په دې اړه نور تفصیل په واشنگټن کې د مشال رادیو همکار هارون باچا په دغه راپور کې راکوي.
راپورونه وایي افغانستان چې د تیرې نهې په ورځې له هند سره د خپل نوعیت یو ځانګړی استراتیژیک تړون لاسلیک کړ. له دغه هیواد سره به د مخکې نه جوړه ملګرتیا لا پسې مضبوطه او تر دامن سوداګریزه، امنیتي او فرهنګي تړاو نور هم پیاوړی شي. د دې نوي تړون پترس کې ویل شوی چې هند چې وار له مخه له جګړو ځپلي افغانستان سره د سده باندې 2 بلین ډالر مرستې کړي، بعد افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په چارو کې غټه ونډه لري. دا پرمختګونه د راپورونو پر اساس هغه څه دي چې د پاکستان په فکر په سیمه کې د طاقت او د رسوخ د بې انډولۍ لامل جوړیږي. خو افغان ولسمشر حامد کرزی هند ته د خپل دو ورځني سفر پر مهال پرون د شورو پورس په نوي ډیلي کې یوې دستوري تلوینا وروسته د پاکستان دغو اندېښنو ته په ځواب ویلو په ډاګه کړه چې د افغانستان نو هند ستراتیژیک تړون به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو هیڅ اغیز ونه لري. کله چې لما د پاکستان او هند په حقله پښتنه وشي، زوایم پاکستان مو جوړ ورور دی او هند یو ښه ملګری. دغه لوزنامه چې موږ خپل ملګري سره لاسلیک کړه به زموږ په ورور کومه اغیزه ونه کړي. د داسې کولو مخه د افغانستان پیاوړتیا ده. خاغلی کرزی هم دغه راز د هند او افغانستان ستراتیژیک تړون د خپل هیواد د امنیت او د دې د وګړو د سوکالۍ لپاره د ارزښت وړوباله او ویل
This is the strength of a brother of Pakistan.
د دې تړون مخه د پاکستان د یو ورور پیاوړي کول دي. زمونږ پولیس او پوز به تربیه شي او په زرګونه هغه ځوانان افغانان به وروزل شي کوم چې دا مهال په هند کې ژوند کوي. دوی به مونږ ته هغه وړتیا او بخښي سو مونږ وکولی شو په خپل هیواد کې د خپلو خلکو په ښېګړه راشو. باید وویل شي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د راپورته شویو نارامیو په تیره بیا د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی د تیرې میاشتې له تیرور وروسته ښاغلي کرزي د تیرې اونۍ په پای کې د افغانستان د روغې جوړې خبرې د طالبانو پر ځای نیغ په نیغه له پاکستان سره د کولو پریکړه وکړه. د نوموړي د دغه پریکړې په اړه د نوې ډیلي د غونډې د یو ګډونوال د پوښتنې په ځواب کې افغان ولسمشر په پاکستان کې د طالب وسلوالو د پټنځایونو د شتون مسلې ته اشاره وویل چې غواړي د سولې خبرې په خپل گاوند کې له خپلو ورونو سره پر مخ یوسي. مونږ له طالبانو سره خبرې نه کوو ځکه هغه تن چې ځان یې د طالبانو استازې باله د دوی استازې نو د یو ځان وژونکي بمبار وو چې ولسمشر ربانی یې وواژه. او مونږ تر هغې چې طالبان خپله کومه پته ولري چې مونږ ورته تلی شو او خپل کوم معامله کوونکي وټاکي چې مونږ یې پیژندلی شو به انتظار وباسو. آخوا پاکستان بیا له وسلوالو ترهګرو ډلو سره د ملاتړ د افغانستان او هم د امریکا تورونه ردوي چې رسنیو د دې هیواد د وزیر اعظم هم د شورو د ورځې خبره راغستې چې د سیمې د امن او ثبات لپاره د هیوادونو د ګډې مبارزې ضرورت په ګوته کړ. په عین وخت کې د نوې ډیلي د یوې څېړنیزې ادارې یو مشر څېړونکي سی راجا موهن فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي ښاغلي کرزي په خپل وینا کې د سیمې د امن په خبرو کې د پاکستان د شاملولو دریز ډېر په واضح توګه بیان کړ. نوموړی زیاتوي سره له دې چې افغانستان او هند دواړه هیوادونه له پاکستان سره په اړیکو کې بلها ستونزې لري ولې مجبور دي چې له دې هیواد سره د معاملې کولو لارې چارې ولټوي. اجانس د هند د خارجه وزیر اس ام کرشنا په حواله لیکلي چې وایي که څه هم په افغانستان کې د هند ګټې د هغه طاقتونو چې نه غواړي د دواړو هیوادونو اړیکې مضبوطې شي د پرله پسې ګواښونو سره مخ دي، خو بیا هم هوډ ښایي چې هند به له افغانستان سره خپله ستراتیژیکي ملګرتیا ټینګه وساتي. راپورونه وایي د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل د افغان ولسمشر حامد کرزي د ده د هیواد په یو لړ نویو اتحادیو کې د ځایولو د هڅو یوه برخه ده چې په ترڅ کې نوموړی مخکې تر هغې چې د 2014 کال په پای کې ناټو ځواکونه له افغانستان ووځي دغه هیواد په خپلو خپو درېدلې لیدل غواړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو، زموږ شغله مشال رادیو خاوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د یوې داسې ترهګري ډلې پلان یې شنډ کړی چې کولی اسول پر ولسمشر حامد کرزي برید وکړي. دا ریاست دا هم وایي چې په تازه شپه ورځ کې لالقاعدې سره د تړاو په تور د پوهنتونونو یو شمېر استادان او زده کوونکي هم نیولي چې د القاعدې د بهرنیو شبکو سره اړیکې درلودي او په هیواد کې د ورانکارو اعمالو هڅې پیل کړې وې. په دې اړه نور تفصیل په کابل کې زموږ همکار خان محمد سند راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزي د ساتونکو په ډله کې داسې غړې نیولې دي چې القاعده ته د جمهور رئیس د ترور زمينه برابرولای شو. د دې ریاست ویان لطف الله مشل د چهارشنبه په ورځ ناوخته یوې خبري ناستې ته وویل چې نیول شوی د کندهار ولایت د ډن ولسوالۍ د کرز د کلي اوسیدونکو او د القاعدې له شبکې سره د اړیکو په لرلو اعتراف کړی دی. مشل وویل
اسامی محب الله احمدی که در دروازه اول اداره امور به حیث محافظ رئیس جمهور فای وظیفه می نموده.
دو وویل محب الله احمدی چې د امور د اداره په لومړۍ دروازه کې د جمهور رئیس د ساتونکو ګارد په توګه دنده ترسره کوله نیول شوی او اعتراف کړی دی. د ساتونکو کولای شول چې د خپل کارت په اعتبار جمهوریت ریاست ته په اسانۍ سره نه نوځي. د کولای شول چې د القاعده په لاس د جمهور رئیس د ترور زمينه برابر کړي. لال قاعده سره د اړیکو د لرلو په تور د جمهوریت ریاست دغه ساتونکو په داسې حال کې نیول کیږي چې په دې ورستۍ کې د دولت د لوړپوړو چارواکو او قومي مشرانو ترور له پخوا څخه زیات شوی دی. خاغلی مشل دا هم وویل چې په دې ورستۍ کې لال قاعده سره د تړاو په تور یو ډلې نیولې چې اکثر غړي د هوا د پوانتونونو استادان او یا محصلان دي. مشعل وویل د دې ډلې غړي ټول پوه کسان دي او د القاعده د بهرنۍ شبکو سره اړیکې لرل. د وویل
په موظفین ریاست عمومي امنیت ملي ته یک اقدام خاص شش تن از اعضای شبکه القاعده هر یک، اول دکتر ایمن حبیب استاد پوهنتون طبی کابل.
د وویل د ملي امنیت موظفینو په یو ځانګړي اقدام کې د القاعده شبکې شپږ تنه لومړی ډاکټر ایمل حبیب د کابل د طبي پوهنتون استاد، پرویز د سلام د خصوصي پوهنتون محصل، عبدالحمید ماشل د پوهنتون محصل، رحمت الله رامین د طبي پوهنتون د سلورم ټولګي محصل، محب الله احمدی د جمهور رئیس د ساتونکو ګارد غړی، او عبدالبشیر د کابل د کلوله پښته د سیمه اوسیدونکو. د افغانستان په امنیتی ادارو کې د القاعده او وسلوالو مخالفینو د نفوذ اندېښنه په دې وروستیو کې زیاته شوې، او په ځینو پیښو کې لیدل شوي هم دي چې القاعده ورڅخه کار اخیسته. د چارو پوهان وایي دا د دې معنی لري چې امنیتی ارګانونو ته د پرسونل د جذب په برخه کې له پوره دقت څخه کار نه اخیستل کیږي. خو د امنیتي ارګانونو مسؤلین وایي چې د امنیتي ارګانونو په لیکو کې د سار لړۍ پراخه کړې ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې که څه هم د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې کښتوالی او پورتوالی راځي، خو اوس مهال یې له امریکا سره اړیکې مخ په شکېدو دي. په دې اړه مې څو شېبې وړاندې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال احمد الله څخه نور جزئیات وپوښتل. هغه په ځواب کې وایي،
تیر ماخام وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په پی این سی اے کې پاکستان نیشنل کونسل آف آرټ کې د یو اکسونو یو نمائش ته چې کومو پرانیسته وکړله، په دغه نمائش وروسته چې بیا مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې پاکستان او امریکې ترمنځ چې کوم په تیر څه وخت کې په تعلقاتو کې تاو تریخوالی راغلی او هغه اوس د بهتری طرف ته روان دي، او دواړه ملکونه غواړي چې یو بل سره تعلقات ښه کړي، ځکه چې د پاکستان چې دی دا وخت امریکې لکه ضرورت دی پاکستان ته، او پاکستان سره د هغې تعلقات چې کوم دي هغه ښه کول ځکه ضروری دي چې امریکا دا وخت په افغانستان کې دا اول ته لګیا ده، د ترهګرو په ضد باندې لګیا ده، مطلب هلته بوخت ده، او افغانستان کې مطلب دی د فوج د وتلو خبرې هم کیږي، نو امریکې ته د پاکستان ډېر زیات ضرورت دی، او لږ وخت مخکې کم هم تاو تریخوالی د دواړو ملکونو ترمنځ پیدا شوی هغه اوس تر ډېره حده کم شوی دی، ځکه چې دواړو ملکونو دا کوشش کوي چې یو بل سره خپل تعلقات چې دي هغه ښه وساتلی شي. د یو پوښتنې په جواب کې د وزیر اعظم نه چکل دا تپوس وکړلی شو چې افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیکي کومه معاهده چې ده هغه لاسلیک کړلی شوله، نو په دې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وینا وه چې په دې منګه هیڅ اعتراض نشته دی، بلکې دواړه ملکونه خود مختار ملکونه دي، او د دې پاکستان ته هم هیڅ نقصان نشته دی، په دواړو ملکونو کې یو بل سره داسې قسم معاهده کوي، نو پاکستان د دې هرکلی کوي.
په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال احمد الله و چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د څرګندولو په اړه مشتهال راکوي. اوس هم زو یو بل راپور ته. د پاکستان حکومت وایي که وسلوال د حکومت شرطونه ومني او وسله پر مځکه کښېږدي، نو په قبایلي سیمو کې به له دوی سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. دا چې دغه خبرې اترې به په څه ډول وي او څه نتیجې به ورکړي، د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په قبایلي سیمو کې د وسلوالو سره د مشروط مذاکراتو غږ کړی. دوه ورځې وړاندې هم د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په غونډه کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور ویلي وو، کچرې وسلوال د حکومت شرطونه اومني او وسله وغورځوي، نو د دوی سره حکومت امن مذاکرات کولی شي. د پاکستان حکومت وړاندې هم په شمالي او سویلي وزیرستان کې امن لوزنامې لاسلیک کړې دي، خو وروسته بیا د خلاف ورزۍ په صورت کې دغه معاهده ختم شوه. دغه مخکینی مذاکرات یا امن لوزنامې چې دولت د وسلوالو سره کړې وي څومره موثره ګرځېدلې دي؟ په دې اړه مو د قبایلي چارو کارپوه او د انګریزي ژبې ورځپاڼې مشر اقبال خټک نه وپوښتل.
دغه غوښتنه چې کاغی چرته اصلاح وګرځي نو بیا به سره حکومت خبرې کوي، دا مخکې هم دا غوښتنه شوې د حکومت لاړخه، خو د دغه غوښتنې په جواب کې د طالبانو له هغه تنظیمونو خوا نه څه جواب نه دی راغلی. په خوا ککمې حکومت او د طالبانو یا د نورو وسلوالو ډلو ترمنځ څه خبرې یا امن معاهدې، نو هغه امن معاهدې ډېر وخت پورې پاتې شوې نه دي. په سوات کې موږ وکتل، په جنوبي وزیرستان کې، یو په شمالي وزیرستان کې یو معاهده ده چې د حکومت د وینا مطابق د هغه ځای قومونو سره شوې ده، نور معاهدې داسې کامیابې شوې نه دي. ما په خیال کې زه نه ګڼم چې دومره مثبت جواب به دغه ته ملاو شو، ولې چې طالبان په دغه شي کې یقین نه لري چې د خبرو نه مخکې څه مطالبې حکومت لخوا خاص ور باندې رامخته راشي.
د حکومت به هغه کمې غوښتنې وي چې دوی په قبایلي سیمو کې د وسلوالو سره پر امن مذاکرات مخ په وړاندې بوزي. د عسکري چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سادوایی،
پاکستان په مخ کې چې کوم ډیماند وي هغه به دا وي چې هغه د پاکستان آئین لاندې، مطلب دا چې هغه یو داسې ډاکومنټ دی چې هغه باندې د ټول قوم اتفاق دی. زما په خیال باندې هغه اداره کې تنظیم نه به خبره کیږي. بل بعد ملک خلاف وسله چتول چکم دی نو هغه په بغاوت کې راځي، او زما په خیال باندې د وسلې استعمال چکم دی نو هغه بندې دل پکار دي، او جنگ بندی پکار ده چې نه په فوج پاغي باندې حمله کوي او نه فوج په فوج باندې حمله کوي، او بیر مذاکرات وشي د دې حالات لاندې نو زما په خیال باندې بیر کامیابی راتلی شي. خو کله پکې مرګ جوړ کیږي او ډزې کیږي نو زما په خیال باندې دا خو مذاکرات داسې حالاتو کې ماته سازگار نه ښکاري.
سو ورځې وړاندې یو شمېر ورځپاڼو د وزیر اعظم ګیلانی د خولې ویلي وو که په قبایلي سیمو کې د وسلوالو سره امن مذاکرات ناکامه شي نو دولت به د دوی پر ضد فوځي عملیات کوي. په شپږ قبایلي سیمو کې فوځي عملیات لا خو سرته رسېدلي دي او لا په بازو کې دوام لري. یوازنی شمالي وزیرستان ایجنسی ده چې امریکا یې د وسلوالو او په خاصه توګه د حقانی ډلې محفوظه ځاله ګڼي او پر پاکستان فشار اچوي چې د دوی پر ضد دې ګام واخلي. نو څومره کېدی شي چې پاکستان په شمالي وزیرستان ایجنسی کې یا خود امن مذاکرات او عمل پیل کړي او یا بیا فوځي عملیات وکړي؟ ریټایرډ بریګیډیر سازیا توی
امریکه کم فشار چولې تاسو په خودی وزیرستان باندې حمله وکړي نو اوس کو پاکستان دغلط عملیات وکړل نو د دې بعد پاکستان قوم ته دغه اشاره چې د امریکې په ایما باندې وکړل دغلط خو شمالي وزیرستان کې خودن سبا پتن لګي چې څوک دغلط دی هغه د چا په پښتنه ہے باندې کار کیے چا نہ پارا کار کی ال تو اس پتر لگی چس دی او سن دی فوج ہم دغل تشتا دے اور باقی گروپوں ہم دی او غی خپل مطلب دار چے خشاب لاند پاکستان چ کم دین دوبارہ یو فوجی عملیات شروع کرن نو ما په خیال باندې دی وخت کې کو نور ار یو شی خپل ځای باندې عارف کیږي نو ما خیال دی لند وخت کې د پاکستان د پاره بدا ډیر مشکل وی چې اغا خپل قوم خپل ځان سره کی چې شمالي وزیرستان کې اپریشن
دا یادونه وردا چې امریکا په دې ورستیو کې په افغانستان کې عسکري قوتونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې و او په حکومت کې د شراکت ورکولو فیصله هم کړې و. خو د حالاتو خرابېدو ورسته امریکا نه خپلې غا پر پاکستان تورونه ولګول چې دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او دغه وسلوال په افغانستان کې په نړیوال ځواکونو بریدونه کوي. نو دغه وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو لپاره په پاکستان باندې فشار واچو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وال سټریټ جرنال لیکي امریکایي چارواکو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته د حقانی ډلې لیوا استای سره پټ ملاقات کړی و. د حقانی ډلې سره پټ خبرې اترې پر داسې وخت مخې ته راغلي چې امریکا پر دغه ډله تور لګوي چې په کابل کې د امریکا پر سفارتخانه او د ناټو پر مرکز بریدونه کړي و. دا مقاله زموږ همکار ګلایاز لوستي او مهم ټکي تاسو ته دراوروي.
ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي امریکایي چارواکو تیر وړو کې له حقانی ډلې سره پټ لیدنه کاته کړې وو چې مخه دغه شبکه خبرو ته کینول وو. امریکا په دغه ډلې په ښکارا په افغانستان کې د روان تشدد او افغان ورپکې توپ کې له مرکزی کردار د لوبولو تور لګوي او د دې لپاره د امریکا او د پاکستان ترمنځ اړیکې هم پیچلې شوې دي. ورسپانه د امریکا او د پاکستان د چارواکو د خولي په مقاله کې لیکي چې حقانی ډلې سره په خبرو کې لږ پرمختګ شوې دي. امریکا حقانی ډله ذمہ‌وار ګرځوي چې د دوی په وینا دې ډلې پر سفارتخانه او د ناټو پر مرکز بریدونه کړي وو. امریکا دا ډله ترهګر او جرمونو کې ککړ ګڼي چې القاعده سره نږدې اړیکې لري او وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مرسته ورته ترلاسه ده. حقانی ډله په افغانستان کې میش پر امریکایي ځواکونو مسلسل بریدونه کوي او چارواکي وایي حقانی ډلې سره د پخلاینې بهیر ممکن نه دی. ورسپانه وال سټریټ جرنال کې چې دروازو پر شا د امریکا هلې ځلې ښایي چې یوازې طاقت سره حقانی ډله خبرو ته نشي راکش کولی، په دې کار کې به څه سمجوتا کول پکار وي. ورسپانه د یو لوړ پوری امریکایي چارواکي د خولي په مقاله کې لیکي چې د جنگ پای به تړون وي او چې څومره زیاتې ډلې په دې خبرو تورو کې برخه واخلي هغه عمره خ تړون به وشي. چارواکي د حقانی ډلې سره د خبرو په اړه تفصیل ورکولو نه ډډه وکړه خو ویل چې دا لومړی خبرې ترې وي. ورسپانه زیاتوي چې د حالاتو نخکاری چې تیر دوو کالو راهیسې د امن خبرو تورو کې لږ پرمختګ شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د سولې عالی شورا مشر استاد برهان الدین ربانی د وژنې وروسته له امن خبرو تورو نه پشا شوی دی. د امریکا چارواکي وایي له حقانی یو استازي سره تیر وړ کې یو ملاقات شوی وو او د دې ملاقات بندوبست ISI کړی وو چې د دې لقبل امریکا شکی شوی و. دا لید کاته په داسې حال کې شوی چې حقانی ډلې په افغانستان کې بریدونه سیوا کړی وو، خو تر ټولو زورور برید چې د ستمبر په 13 نیټه وکړو د دې روسو له حقانی ډلې سره خبرې ترې ممکنه نشوي. ورسپانې لیکي چې د امریکا بهرانو چارو وزارت د دې ملاقات په اړه سنی دی ویلي. ورسپانې د پاکستان د چارواکي د خولې لیکي چې تیر کال په وړو کې د ملاقات بندوبست په خلیجی هیواد کې شوی وو او افغان حکومت په دې کې ګډون نه وکړي.
ګولایز وو چې د امریکا له خوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته له حقانی ډلې سره د لیدو کتو په اړه د وال سټریټ جورنال کې د خبرې سوي مقالې په هکله معلومات ترکول.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
mashalradio.com
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه نه یوازې تاسو ته رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر پروفیسر برهان الدین ربانی تر وژلو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا رامنځته شوه او د نهې په ورځ بیا افغانستان له هند سره پر ستراتیژیک تړون لاسلیک وکړي. دغه ټول حالاتو ته د خیبر پښتونخوا گورنر په څه نظر ګوري؟ په خیبر ایجنسی کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری د خیبر پښتونخوا له گورنر بیرستر مسعود کوثر سره خبرې کړې او په لومړي سر کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه پښتنه ورسکړې. بیرستر مسعود کوثر په جواب کې وایي،
حقیقت دا دی چې دا تعلقات خاص کر کلنا چې پروفیسر ربانی صاحب شهید شوی دی هغه نه بس دا تعلقات لکه دا شوی دی، خو زه دا نه پوهیږم دا کم قسم چې الزامات لګی نو دا غي اړو س منطقي او س جواز نه پیدا کیږي. پروفیسر دغه چې دی ربانی صاحب چې دی هغه د پاکستان دوست، مونږه هغه ګڼلو چې د پاکستان دوست، ورسره ربانی صاحب د دې خبرې هم یو دایو چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې هغه امن او دوستی وخته. نو یقینا اوس دا خبره منطقي ده چې د هغه د ربانی صاحب مخالف قوتونه هغه قوتونه به چې هغه د پاکستان دوستان نه دي، او دویمه خبره دا چې هغه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې پر امن او یو ښه تعلقات نه غواړي. دا د خلکو پروپاګاندا دي چې کوم خلک د پاکستان او د افغانستان په منځ کې غلط فهمي پیدا کوي، او زه ډیر افسوس کوم چې سره د دې چې کله موږ ته پتو لګیدل نو زه مطلب دا چې هغه وفد کې شامل وم، وزیر اعظم صاحب پہلا فرصت کې چې دین افغانستان ته لاړو او داغه دعا د پاره، او زما خیال دی چې د ربانی صاحب په وفات باندې چې څنګه د افغانستان خلک خپه دي هغه نه موږ زیات خپه یو، ځکه چې زمونږ ربانی صاحب یو دوست او داغه شهادت سره هغه موږ یو دوست نه معلوم شو. نو دویمه خبره دا ده چې موږ دا وایو چې په دې خطه کې امن د پاره ضروری ده چې د پاکستان او د افغانستان خلک چې دی خپلو کې کینی او چې څه مسلې دي چې هغه حل کړي.
گورنر صاحب دارته وای چې د افغانستان ولسمشر په داسې حال کې د هند سفر کړی دی، نو آیا دا په پاکستان باندې فشار اچول خو نه دی؟
یره جی مونږ دا وایو چې هر یو ملک دا حق حاصل دی هغه خپل تعلقات چې بل ملک سره هر څنګه جوړی، مونږ ته په دې باندې څه اعتراض نشته. البته مونږ په دې سیز باندې یقینا اعتراض دی چې هر هغه کوشش چې هغه برای راست یا بالواسطه یا بلاواسطه د پاکستان مفادات یا د هغه امن خرابولو چې کوشش کیږي، نو موږ هغه عمل چې تشویش نظر سره ګورو.
د افغانستان ولسمشر چې کوم تورونه لګولې دي چې په افغانستان کې د امن په پروسه کې پاکستان دوه مخیزه کردار لوبوي، نو دې ته په کوم نظر سره ګورئ؟
زما خیال دی چې تاریخ گواه دی چې څومره قرباني پاکستان د پاکستان عوامو د افغانستان په مرسته کې هغوی قربانۍ ورکړی دي. نو دا ډیر افسوسناک خبره ده، هر څوک چې وایي نو د دې حقیقت سپیکر سرم سے تعلق نشتا دا یو غلط خبر دا بے بنیاد الزام دے اور زما خیال دے چی پکار نہ دی چی مونگ الزامات لگو پکار دائی چی کسدا سے مسئلے ہوئی چی مونگا مشران دوارو ملکوں نو خپلو کی کینی اور آگے باندھے خبر یا تیری ہوگی
د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وو چې د پاکستان او افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه د مشال رادیو د خبريال فرهاد شنواری پښتني ځواب ولې ګران اوریدونکو دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي مليحه میرزاده به د لنډو خبرونو سرټکی واوروي
افغان ولسمشر حامد کرزئی پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د هند او افغانستان ترمیان سټراتیژیک تړون به د پاکستان او افغانستان ترمیان تعلقاتو باندې اثر ونه کړي په افغانستان کې شپږ کسان د ولسمشر حامد کرزئی د وژلو پلان لرلو په تور نیول شوي دي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د ټکونو په جواب کې ویلي مخالف ګوندونه یوازې دي ځکه چې عوام لپاره ایجنډا نه لري متحده قومي موومنټ بیا په حکومت کې د شاملېدلو فیصله کړې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د 2011 کال مطبوعاتي ازادي ایوارډ لپاره د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو جرنالیستان منتخب کړي دي د اپل کمپنۍ په خوانی مشر سٹیف جابز 13 روز مړ شو دی او امریکا د شام حکومت لخوا په مزایچیانو تشدد کارولو په لړ کې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل باندې نیوکی کړي دي چې پر ضد یې قرارداد منظورولو کې پاتې راغلي
ملیحا میرزاده وا چې د مهم خبرونو سرټکی تاسو ته واورول ګران اوریدونکو اوس ورسېدلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې څلیکلي راځي چې ورته غوښو
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې د افغانستان او هندوستان په لوزنامو لیکلي دي د کې د انګریزي ژبې ورسپانې ډیری ټایمز په ادارې کې لیکلي چې 13 ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزي او د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ ملاقات وروسته لوزنامې لاسلیک شوې چې تر مخه به هندوستان د تجارت او کلتور په سانګو کې د افغانستان مرسته کوي ورته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کال 2014 کې د افغانستان نه د امریکا او ناتو ځواکونو د وطن وروسته به هندوستان د افغان ملي روزانه کوي ادارې مخکلي کې چې همدارنګ لوزنامه افغانستان د پخوانی سوویت یونین سره هم کړی وي خو خبره دادا چې نن بیا افغانستان ته د دې خبرې ضرورت ولې پیښ شو او د هغې لوی وجه دادا چې افغانستان په پاکستان دا شک کوي چې ګنی دوی افغانستان کې د ترهګرۍ اورته هوا ورکوي او په تیر تیره د برهان الدین ربانی په وجنه کې خود افغانستان وینا ده چې دوی زموږ سره پلټنو کې مرسته نه کوي حالانکه د پاکستان خارجه دفتر دا خبره ردوي ادارې اخره کې وایي چې پاکستان په خپل پالیسو نظر واچوي ځکه چې دا خبره د افغانستان یا نورې سیمې د پاره نه بلکې په خپل د پاکستان په ګټو کې نه ده او څنګه چې پاکستان په نړیوال کچ یوازې پاتې شوی دی دا سبب په سیمه کې هم بیخي ځان لشي د دې ترڅنګ بعضي ورسپانو خپل اداریو کې د بلوچستان په صورتحال هم لیک کړي دي د کې جنگ ورسپانې لیکلي چې د 13 نه په ورځ د کوټه په سیمه اختر آباد کې په یو بس ډزو کې سوار لستنه وجل شو کوم چې د غندنې وړ خبره ده او ټول پاکستانی کام د دې زپلې کورونو سره ولاړ دی ادارې وایي چې دا اول ځل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو ځلا بلوچستان کې داسې پیښو کې یو شمېر کسان وجل شوي دي او دا پیښې په بیا بیا را مخې ته کېدل د دې خبرې هنداره ده چې دلته حکومتي رټ کمزورې دی خو خبره دا ده چې بیا هم د مختلفو مسلکونو خلک او عالمان په دې ټینګار کوي چې حالات قابو کې اوساتي او سډلې ځین خدای را مخې ته نشي ادارې اخره کې وایي چې باید د لړکې مرکزی حکومت د صوبایي او ځلي انتظامیه مرسته وکړي ځکه چې بعضي خلک غواړي چې پاکستان کې اړې غړي وي او پاکستان کمزور شي خو له دې مخه با صرف په اتفاق سره نیول کیږي او د غشان مشرق ورسپانې خپلې ادارې کې لیکلي چې فاټا کې د بجلی د بقایا جاتو د وصولې لپاره کومه طریقه جوړ کړې شوې ده هغه یقینا چې د ستاینې وړ ده خو له کدا عملی کړی شي د دې با ډېر ښه نتیجې را برسېر شي ادارې لیکي چې ملک کې د بجلی د بحران پیدا کېدو خو یو لوی وجہ د تیلو او ګیس کپنو ته پیسې نه ورکول دي خو د بجلی 15% غلا چې کم کیږي که هغه ادرول شو نو هم به د بجلی په بحران تر ډیره حده قابو اوموندي شي ادارې وایي چې په کم تناسب سره په قبایلی سیمو کې د بجلی بلونه نه ورکړي کیږي په هغه تناسب سره هلته لوډ شیډنګ هم کولی شي او د لړکې کې د قبایلی سیمو سرکاري دفترونو اول د بجلی بقایا جات واغستي شي نو ولس به خپل د بجلی بلونه ورکولو ته تیار شي خو له دې ولس لبا اول د لوډ شیډنګ نه کولو باور ورکول وی
ګران اوریدونکو، په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې دا وار حسیبه شهید د واشنگتن پوسټ او فاینانشل ټایمز ورځپاڼو مقالې لوستي. دغه ورځپاڼو د پاکستان پر کورنۍ او بهرني سیاسي حالت څه لیکلي، راځئ چې ورته غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د اوباما اداره په ښکاره پاکستان ملامتوي چې د افغانستان په برخه کې دوه مخې سیاست پر مخ وړي. دغه اداره وایي چې پاکستان د امریکا د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، د امریکا مرستې اخلي او ورسره د طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي او لارښوونې ورته کوي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان ردول په دې برخه کې د قناعت وړ نه دي. خو ولسمشر آصف علي زرداري د اتوار په ورځ په یوې خبرې شوې لیکنه کې وویل چې امریکا هم که په دې برخه کې دوه مخې سیاست پر مخ نه وړي، یوه تګلاره هم نه لري. د امریکا حکومت له پاکستان نه غوښتي دي چې د حقانی شبکه وځپي. دغه ډله په کابل کې تیره میاشت د امریکا د سفارت د برید سربیره په افغانستان کې په وروستیو کې په یو لړ بریدونو تورنه شوې ده. خو د پاکستاني چارواکو په وینا او د حقانی شبکې د مشر په وینا امریکایي چارواکو هم هڅه کړې ده چې د حقانی له ډلې سره اړیکې وساتي، څو دغه شبکه د سولې خبرو ته راولي. آصف علي زرداري په خپلې خبرې کړې لیکنې کې څرګندوي چې کله چې پر موږ نیوکه کېږي چې بنسټپالو ته پناه ورکوو، امریکا له همدغه ډلو سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا په یوې خبرې شوې لیکنې کې د پاکستان یوه کورنۍ مسله څېړي. ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان په څو ښارونو کې د شل ساعتو په مخه د برېښنا د نشټوالي یا لوډ شیډنګ پر ضد قهرجنو لارون کوونکو د دوهمې ورځې په مخه خپله غوسه څرګنده کړه او اپوزیشن له دې نه ګټه اوچته کړه او پر کمزوري ائتلافي حکومت یې خپل فشار زیات کړ. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په باور بیکاري او انفلیشن د 180 میلیونه پاکستانیانو لپاره د وسوالو تر چاودنو او فرقه ایش خړونه د پاکستان په خارونو کې ستونزې زیاتې کړې دي. د پاکستان حکومت د طالبانو له بریدونو سره هم مخامخ دی او هم تیرونه د امریکا له دې تورونو سره مخامخ شو چې د دې هیواد پوځ له افغان یاغیانو سره مرستې کوي. ورځپاڼه بیا د پاکستان دې ستونزې ته اشاره کوي چې حکومت د هغو کمپنیو پیسې نه دي برابرې کړې چې تیل او بجلی برابروي، نو له دې سره د بجلی په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي.
حسیبا شهید و چې د پاکستان په اړه په واشنگتن پوسټ او فاینانشل ټایمز ورځپاڼو کې د خبرسو مقالو حال درکوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم 11 بجو،
پلوشه
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنون
په 10 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د سندرو امیر
په 28 منټه کم 3 بجو.
ګران اوریدونکو، د نن ورځې پروګرامونه تاسې واوریدل چې د مشال رادیو له لارې به خپریږي. اتلان اونیز خپرونه تاسو د روان خپرونې په پای کې اوریدلی سئ. اوس زو د یو بل راپور پر لور. په داسې حال کې چې امریکا په 2014 کال کې له افغانستان څخه د وتلو اعلان کړی، اوس پر دې خبره باس روان دي چې د پوځیانو د ایستلو وروسته به امریکا په دې هیواد کې څرنګه بوختیا ولري. د فرانس خبری آژانس د ریپورت لمخې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په دې اړه خبرې اترې روانې دي. د دې ریپورت غټې کې به له عبدالهی کاکړه واورو.
فرانس خبری آژانس په خپل ریپورت کې له کال 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکا د بوختیا په اړه د دواړو حکومتونو ترمنځ د خبرو اترو ترڅنګ د عام افغانانو او د پاکستان د یو چارواکي نظر راخستې دي. آژانس د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په کابل کې یوې شخصي غونډه کې د کړو خبرو حواله ورکوي. د آژانس په وینا حامد کرزي ویلي وو چې د کال 2014 وروسته په دې هیواد کې د امریکا د بوختیا په اړه خبرې اترې اوس په حساسه مرحله کې دي. د دې په وینا افغانستان له امریکا غوښتي وو چې دغه هیواد پوځونه به د افغانستان په قانوني چوکاټ کی کار کوي، بهرنیان به خپل ټول یو اړخیزه عملیات زندوي، بهرنی ځواکونه به خلک نه نیسي او خپل ټول جوړونه به تړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه ته به کافي پیسې ورکوي او پنځمه دا چې څومره پیسې راځي هغه به د افغان حکومت تر لاس وزي. خو د حامد کرزي په وینا امریکا دا پنځه واړه غوښتنې رد کړي. البته نوموړي دا خطر رد کړی چې ګواکې د امریکا به په افغانستان کې دلچسپي ختم شي، خو ای اف پی بیا وایي چې امریکایي چارواکي په دې موضوع په ډېر احتیاط سره خبرې کوي. اجانس تیره میاشت په کابل کې د امریکا د سفیر ریان سی کروکر د کړې خبرې حواله ورکوي چې ویلي وو دواړه حکومتونه خبرې کولې اوس هم کوي او یو وخت به دواړه د منځ یو لار راوباسي. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي ای اف پی ته د نوم نشودلو پر شرط ویلي چې د کال 2014 وروسته کېدای شي دواړه هیوادونه اسانتیاوی سره شریک کړي. له حکومتونو پرته ځینې افغانان په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله بوختیا غواړي. د افغان پارلمان شزینه غړي فوزیه کیفی وایي هیواد یې له ګاونډیانو سره ښه تجربه نه لري، نو د دې لپاره د نړۍ او امریکا په افغانستان کې بوختیا ضروری ده. د امریکا او افغانستان ترمنځ د دا ډول یو تړون کېدنی د افغانستان د ګاونډیانو په خاصه توګه د پاکستان غوږونه څک درولې دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ای اف پی ته د نوم نشودلو په شرط ویلي چې دوی داسې احساسوي چې که امریکا لاړ سي نو په دې هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل سي، نو ځکه تر څو په افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ نه سي چې ټولو نسلي ډلو ته د منلو وړ وي، پاکستان نه غواړي امریکا لاړ سي.
عبدالحی کاکړو چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د بوختیا په اړه د فرانس خبری اژانس د ریپورت مهم ټکي درته اورول.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 20 22 11 22 21. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیس پروګرام اتلانت. د مشال رادیو د دې اونۍ په اتلان خبرونه کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د ملي مبارز حاجی مرزا علي خان پر ژوند بحث کوو چې په فقیر ای پی هم شهرت درلودي. دا چې نوموړي د پښتنو د حقوقو لپاره څه لیدل ځلې کړې دي، د پروګرام په اړه به مو زموږ همکار بشیر ګواښ خبر کړي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام خاغلو اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنه. په نننې خبرونه کې درته د پښتني سیمې د یو بل اتل شخصیت په اړه معلومات درکو. د اتل فقیر پیر ای پی دی چې اصلي نوم یې حاجی مرزا علي خان و. نوموړی د شمالي وزیرستان د تورخیل وزیرو په سیمه کې په 1902 کال کې زیږیدلی و. فقیر ای پی د انګریزانو خلاف د پښتنو د حقونو غوښتونکو مبارز و. هغه د 1906 او 1906 کلونو ترمنځ د انګریزانو او بیا د پاکستانی حکومت خلاف د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره وسلواله مبارزه کړې وه. فقیر ای پی دینی زده کړې کړې وې او د دې لپاره له بنو سربیره جلال آباد او نورو سیمو ته تللی و. د بهاولپور پوهنتون استاد ډاکټر محمد حسن خان وزیر چې پر فقیر ای پی ډېرې څېړنې کړې، د هغه ژوند او زده کړو په اړه وایي.
لګلوی شو نو بیا دای په دینی تعلیم پسې بنو تلار په بنو کې نورړ یو کلی و. هغې کې د مدرسې کې داخله واخیسته، نو هلته یې دینی تعلیم حاصل کړو. دای جلال آباد ته لاړ. جلال آباد کې پیر نقیب نه د هغلته هغه لاسنیوای وکړو او څوک بنو څه یو کورنۍ ته لاړه وه هلته، نو هلته کې یې واده ورسره وکړو. د هضم په دې دوران کې کړی و. هغې نه دای واپس راغی. چې واپس راغی نو بیا په هغه پهی کلي کې یو قسم ته آباد شو. نو بیا چې دینی تعلیم حاصل کړ نو هغه نه واپس بیا دای اصل کې خو وزیر توری خلو میرل کې خو دوړ زیاتی نو د پای کلی کې دای مولا سو نو هلته یو د ګرمیانو جماعت وو یو د جمی جماعت وو نو هلته امامت کوو او خپل غریبی یې کوله نو بیا هلته دا چې کله امامت یې کوو نو یو عام سړی غوندې لکه زاړه زمانه کې موږ پښتنو طریقه ده چې بس خو جماعت آئی او ماشومانو ته دینی سبق خویدل دي او لمونځ اودس ته پنځه وخته وکړو.
د انګریزانو خلاف د فقیر پی هڅې لوی سیمیزې پیښې پیل شوې. د تاریخ لیکونکو په وینا په 1946 کال کې یو هندو وجلې په بنو کې پر خپل مسلمان ګاونډي مینه شو، بیا مسلمان شو او نوم یې له رامکوري څخه پر اسلام بیبي بدل شو. د هغې کورنۍ خبره عدالت ته کش کړه او د انګریزانو د حکومت عدالت پریکړه وکړه چې جلی دې بیرته خپلې کورنۍ ته ورکړل شي. دا کار ځایي پښتنو د ځان سپکاوی او په سیمه ییزو چارو کې د انګریزانو مداخلت وګڼه. لیکونکې او څېړونکې استاد ببرګل وزیر وایي چې دا خبره ډیر زر قبایلي سیمې او فقیر پی ته ورسېده.
خبره او دته را ورسېده حاجي میرزا علی خان ته، نو جرګې مراکې جوړې سولې. د بنو خلکو وویل چې موږ باید د په بنو کې په د چاوڼیو باندې په خلکو باندې برید وکړو. ولې موږ وزیر چې کوم و د شمالي وزیرستان هر څه چې چېرته په بنو کې پښتانه و وزیر ور چې کو چې دغه وویل سره راټول شول چې باید موږ په دې په غږ کې یو کیسه وکړو. په دې کې حاجي میرزا علی خان په غږ کې په دا وړو کې غاو په امام وکنه په مسجد کې کار کولو. دوی چې دا خو بده نه کوي کېږي چې تاسو هلته انګریزانو باندې برید وکړئ بې مراکې جرګې نه، خو دغه هسې خوشی ځان پرې مړ کړئ. دې ته باید موږ تاسو مراکه وکړو، خبرې وکړو، په دې باندې سمه کیسه وکړو، تیاری وکړو، پنه وروسته به برید پرې کوو هر څنګه چې موږ تاسو وکړه. بیا دوی وویل چې څه څنګه ده، بیا ورته وویل چې موږ تاسو هلته یو ځای ده زیارت ته ایبلا اسد یې بولي، په دې کې به راټول شو بیا به خبره کوو. نو په خواله دې چې دوی پخ ځای کې راټول شي، دا یې لاړ شو په ټول وزیرستان شو چې چېرې مشران ویوه په دې پسې وګرځېدلو. مسودو ته راغی چې هلته ملا فضل الدین و پکښې، موږ رمازای ته راغی، ټول چې چېرته زدرانو هر ځای کې خلک خبر کړ.
له دې مسلې پیل شوی جنگ ډېر سخت و. انګریزانو د وزیرستان د قبایلو سره په لومړي جنگ کې په زرګونه پوځیان او درنې وسلې وکارولې، خو سخت زیانونه ولیدل. په تاریخي پیښو ژور نظر لرونکي ژورنالیست ایاز خان وایي
د فقیر پی په خلاف انګریزانو ډېر پراخ عملیات وکړل. دوی په هغه وخت کې په وزیرستان کې د 50,000 په خواوشا کې پوځونه درلودل چې دا د نور هندوستان په پرتره ډیر پوځونه، یعنی په ټول هندوستان کې د انګلیس د قواو شمیر دومره نه و لکه یوازې د وزیرستان په سیمه.
حاجی میرزا علی خان لوی سیاسي شعور درلود او د سیمې ټولې سیاسي مبارزې له نږدې څارلې وې. همغه و چې د انګریزانو په نیت پوهېده. استاد ببرګل وزیر په اړه وایي
دا سیویل چې دا د انګریزان چې کوم دی دا د موږ په وزیرستان باندې قبضه کوي، دا موږ ته څه نه راکوي، دا خالی موږ په خپل منځ کې سره جنګوي او نه سړک جوړوي، نه سکولونه جوړوي، شاین نه جوړوي، موږ دپاره څه خاص کار نه کوي. نو په دې باندې موږ د انګریزانو سره خپل خپلواکي موږ چې په هر صورت چې وي موږ باید خپل خپلواکۍ چې کومه دی دغه غا وکړو، دفاع وکړو، وساتو. نو په دې باندې دا دریز و چې خپلواکي باید وساتو. موږ په جرګې مراکې کوم چې پښتانه رسم رواج دی، موږ به خپل رسم رواج چلوو، په دې پسې نه ګرځو چې دا انګریز دی بل شی دی. موږ د انګریزي سیستم د غلامۍ سیستم دی دا نه مانو. دا خو ډېر څه پوه سړی و، د خوشحال خان خاټک د نورو پخوا مبارزې چې څه شوي وې د پښتنو د مغولو سره، په دې باندې ډېر پوه و. داسې یو ساده ملا نه و.
The د فقیر اپی مبارزه چې لوی سمیزي مسلې پیل شوې وو په ټول وزیرستان کې د پښتنو د حقونو لپاره پر وسلوال پاتون ووخته. د هغه سره له هر ځای خلک یو ځای کېدل، چندې کولې او په رضاکارانه توګه یې ځان نوړاندې کول. ایاز خان وایي چې د انګریزانو د لوی امپراتوري سره جنګېدل څه آسانه خبره نه وه، خو فقیر اپی ته د خلکو پراخ او مخلص ملاتړ حاصل و.
د سره تر ټولو لوی وسیله ولسی ملاتړ، او ولسی ملاتړ په قبیلوي ټولنه کې په هغه وخت کې دا ممکنه وه، ځکه چې د دې سیمې خلکو ته پیرنګۍ یا انګریز ډیر نه آشنا یو قوت و، او د دوی په هغه وخت کې چې دا ټولنه سره کم وه، هغې دپاره دا ګواکې وه ډیره طبیعي خبره وه چې داسې یو مشر د هغې شاته کام ولس یو کام نه و، ډېر کامونه و. یو قبیلې چې مونږ ورته وایو وزیر مسید دوړ هته بیټنی، او ورسره نور خلک داسې خلک هم و پغې کې چې هغوی د انګلیس په پوز کې فرزند ځنې پنجابیان و، هغوی راغل د انګلیسانو نوکری پرېښوده د فقیر اپی سره.
استاد ببرګل وزیر وایي چې انګریزانو ډېرې هڅې وکړي چې فقیر اپی ناکام کړي، او کوشش یې وکړ چې رشوتونه ورته ورکړي.
چې یو خو د جی میرزا علی خان اولم بر په دې باندې دا لاسته راوړنه وه چې خلکو ته وي چې تاسو پیسې غلابي مه کوئ، نو دوی چې دا پیسې دا معنا نه لري، پیسې یوازې زه دته پیسې انګریزان بیا وایي ما کتاب کې لیکلي دي، اخیر دا کې مستند چې دا سړی په پیسې نه غلطیږي. د انګریزانو وزیر خارجه دلته چې و فورن سیکرټری، هلته یې د هند وایسرای ته لیکلي وو چې که دا سړی په دې باندې چې پیسې ورکړي په دې غلطیږي، نو هر څومره پیسې وي ورکوه، یې غا ورکوه، ریاستونه ورکوه، بل شی ورکوه. هغه بیا هند وایسرای بیرته ځواب کې لیکل چې دا د پیسې سړی نه دی، خالی د داسې دي چې خدای دې د نه خلاص کړي، د پیسې وال نه دی، دا په پیسې نه غلطي.
ایاز خان وایي د فقیر اپی لوی بریالیتوب خلوص، سپېڅلتیا او د خلکو سره نیک چلند و.
د فقیر اپی سره د اولس د خپل اولس د خپل خلکو ملاتړ و، په هغه به په باره کې داسې اوازې وې، او خلکو دا عقیده درلوده چې هغه ګواکې یو بزرګ و. د ده په اړه دا ویل کېږي چې دا یو ډېر ساده سړی و، دی ډېر اولسي سړی و، د هیڅ قسمه دنیاوي خواهشات نه درلودل چې دی واکمنۍ ته ورسیږي یا یو داسې پړاو ته.
استاد ببرګل وزیر د حاجی میرزا علی خان فقیر اپی سره د هغه ملاقات ذکر کوي چې نوموړی ورسره په هلکولۍ کې کړی و.
زه به دوله چې دیارلس کال و، داسې به و زه هلته راغلی وم، به پلار سره زه راغلی وم، او د حاجی میرزا علی خان جامې خړې جامې وې، هر وخت به یوه توپانچه اچولې وه، ما هم داسې لیدلی وه، نو ده به هر وخت توپانچه اچولې وه. هلته به زموږ زه څو ورځې وه که نه، یو دوه ځله زه راغلی وم، دی به را ووتلو کښې به ناست په کاټ کښې، موږ خو هلته یو ګاډ دی کوز ګوروي کښې ځک ځای کې دی وه، دغلته د ده یو څو کسه مشران وه چې پاک کښې یو ملا غاو ظاهر شاه نومېده، وزیر و، ډېر تاریخ پوه، ډېر تکړه سړی و، د ده د غازیانو نه یو ډېر پیاوړی نر سړی و. نو هغه بعد یا دسې څه ویل په لوړه غږ شي اواز شي، به هغه د خلکو ته بیا ظاهر شاه خبرې کولې چې حاجي میرزا علی خان فقیر اپی څه وایي، پګړۍ به یې ډېره کښلی په طریقه په سر وه، او دا د ګوروي کښې به یوه بله خبره در په یاد کړم چې په ګوروي کې چې څومره خلک راتللو، د هر ځای نه چې راتللو په ګوروي کې به چې کم زیات وي، تر سلې ډالونو پاره به هلته ډالونه وه، اتڼ به و، لنګر به و، لنګر به یې ورکولو، خلکو ته ډوډۍ ورکولا غټ غل تالبر و په دې باندې به موږ کله چې ناستو که نه ډوډۍ به م خوړله خو دغه دالونو خبره په دې کوم چې د پښتو رسم رواج دا کوم چې دالونه د یووالي د پښتنو د یووالي یوه نمونه ده د موږ تاسو ملي اتان دا د موږ تاسو رسم رواج دود دا حاجي میرزا علی خان ساتلو خو هلته به زبردست کښلي دالونه و داسې اتان به وچې خبرې فکر
فقیر پی د تعلیم په ګټه او ارزښت ښه پوهېده همدا وجه وه چې د سیمې ځوانان یې هڅول چې هر څومره کولی شي لوړې زده کړې وکړي ډاکټر حسن خان وزیر چې فقیر پی سره یې کتلی وه په دې اړه وایي
پاتم جماعت کې وو نیسو اتاون وو نو موږ ورغلي وو هلته ملاقات هلته نږدې دی وانه سره یو غر دی هغې غر کښې ما خپل یم دعا ځینې وختې وې نو ما ورته وویل چې ما ته دعا وکړه وایي چې کوم سبق وایې ما ورته وویل چې ساینس وایي هماغه ورځ کښې موږ دا خبره ډېره کوله چې آرټس وایم که ساینس وایم وایي چې شاباس تکړه شه
استاد ببرګل وزیر هم وایي چې حاجي صاحب میرزا علی خان د سیمې ځوانان په کابل کې د قبایلي زده کوونکو لپاره جوړ شوو ښوونځیو رحمان بابا لیسا او خوشحال خان خټک لیسې ته لیږل هغه زیاتوي
ملکه یې نه غوښتلې خامه یې نه غوښتلې په دې پسې نه ګرځېده د سره د کوم یې کلي غام وو د خپلواکۍ غام وو د اصلي مقصد د خپلواکۍ وو بل یې د روشن فکري خو په دې کښې وه چې کله د موږ افغانستان شې خوشحال خان لیسا جوړه شوله وروسته چې دای په ګوروې کښې وه نو دای د تعلیم مخالف نه وو چې خلک د سبق نه وایي موږ د خوشحال خان لیسا چې داود خان جوړه کړله خوشحال خان رحمان بابا وروسته دوې لیسې جوړې شولې په کابل کښې د اوس موږ د وزیرستان نه هر څومره وزیرستان ده جادران دای خوا دې خوا څومره خلکو دغه هلکان ده و کابل ته ورلېږل بیا موږ په وخت کښې زه خو خپل تللی وه خو دا نور هلکان ده د ګوروک نه لېږل وایي چې تعلیم وکړئ تاسو ته تعلیم په کار دی
د یو اغېزمن مشر په توګه فقیر پی د خلکو سره ښه سلوک کوو او ساده او بې کبره وو ډاکټر حسن خان وزیر د فقیر پی سره د ملاقات یوه کیسه کوي چې همدا خوبین یې پکې لیدلې وې
دای ما ته په کټ کښې ناست وو او ډېر نږدې مې ولیده ورته ټیټ شوم ایز یوژول او لاس مې ورسره میلاو کړل خو داسې ما ته خو لکه وړوکی غوندې سره یې ښکارېده خو دومره وړوکی نه وه د عمر تقاضا وه حالانکه دومره عمر یې هم نه وو نو داسې وړوکی غوندې ښکارېده خړې جامې وې خړې پګړۍ وه دستار چې کوم ته وایي که نه دا دای ناست وو د دای کټ سره لاندې پیسې پرتې وې ښې ډېرې پیسې پرتې وې زه خو د سکول هلک ورته خیال مې چې دا خو ډېرې پیسې دي ما لس روپۍ ورکړې مور را کړې وې زه یک چولي یتیم وم خو بار د مور لس روپۍ را کړې وې نو هغه لس روپۍ مې پکښې ور واچولې نو دای په کټ کښې ناست وه نو په کټ کښې داسې نه وو ناست چې تا ته اېغ نېغ لاس در کړي وای بلکې زبرګۍ نه ډېر شریف سړی وو هسې بام تله ور ټیټېدې ځکه چې کټ هم ټیټ وو او دای هم ټیټ وو په ویلاړې غوندې ته نه شو ورته درېدی نو دای دومره دنګ سړی نه وو خړ ښه ډېر وي غریبي وه خو په غریبي کښې د نه نه ګډان ګډان وي غوښې غوښې وې او کیسه وه هلته چېرته چې د پښتونستان په حواله باندې بمباري شوې وه چېرته یو بم پروت وو هغه بم یې خلاص کړ بیا د دغ کور نه د شپه په دغ کور کړې وه نو بیا کوس بل کور ته ته د ګیاره بجې روټۍ د هغوی سره وه موږ ور سره روان وو هغه بم خلاص وه دای په سپین اس په سورو او کوس کوس روان وه نو د موږ د سکول د نیت ماسټر وو لوکل مقامي وو نو هغه آواز وکړه چې پښتونستان خلکو پسې وو چې زنده آباد
اوریدونکو د دې اونۍ د اتلانو د پروګرام وخت هم دومره وو راتلونکې اونۍ به له سیمې څخه د انګریزانو له وتلو او د پاکستان له جوړېدو وروسته د فقیر پی لخوا د پښتونستان د جوړولو د هلو ځلو او د پاکستانی حکومت لخوا د هغه د وژلو د هڅو په اړه واوري. اوس مزه بشیر ګواخ په لوی خدای سپارم. خوشاله اوسئ. مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې